السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د وټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. میرمن لاینز دا څرګندونې په مزار شریف کې کړي دي. دا خبري برخه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د وټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن لاینز په دې اړه څرګندونې پرون دوشنبه مزار شریف ته د سفر په ترڅ کې د نجونو له یو ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال وکړې. میرمن لاینز له دې مخکې کندهار کې هم ورته څرګندونې کړې وې. په ننګرهار ولایت کې د نفرایټو د 11 قانونو د استخراج چاره پیل شوې. د ننګرهار د والی ویاند قاضی ملا عادل ازادۍ رادیو ته وویل
د ننګرهار ولایت کامی او ګوشتي ولسوالیو کې د نفرایټو 11 قانونو د استخراج چاره پیل شوې. دغه قراردادونه له 1500 افغانیو څخه تر نږدې 6 میلیونه افغانیو پورې شوې دي، چې پکې سلګونه کسانو ته د کار زمينه برابر شوه.
ښاغلی عادل وایي دا قراردادونه له افغاني شرکتونو سره شوې دي. نفرایټ یو ډول زرغونه تیګه ده چې د زینتي شیانو او مریو په جوړولو کې کارول کیږي. د نړۍ شلو هیوادونو د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه کړې. د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن پرون د اوکراین د تماس ډلې له دوهمې غونډې وروسته دا خبر ورکړ. ښاغلی آسټن ډنمارک او چک جمهوریت د مثال په توګه یاد کړل. ډنمارک موافقه کړې چې اوکراین ته د خپلو سواحلو د دفاع لپاره هارپون ډوله توغندي ورکړي، او چک جمهوریت منلې ده چې د یرغلیزو هلیکاپټرو، ټانکونو او راکټي سیستم په ګډون اساسي تجهیزات د اوکراین پوځ ته برابر کړي. او ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړي چې که چین تایوان اشغال کړي نو امریکا به مداخله وکړي. ښاغلی بایدن وویل چې د تایوان د ساتنې مسؤلیت حتی تر اوکراین وروسته چې روسیې یرغل پرې کړی هم جدي دی. بایدن پرون د می په درويشتمه د جاپان په پلازمینه توکیو کې په یو خبري غونډه کې د پښتنه ته چې پر تایوان برید وشي نو آیا امریکا به مداخله وکړي کنه، په جواب کې وویل چې هو، دا د دجمنه ده چې مداخله به وکړي. خو سملاسی بیا چین جواب ورکړ، او د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین وویل چین د خپلو ګټو په برخه کې له هیچا سره نه سازش کوي او نه چاته امتیاز ورکوي. دا و خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانې ته ورتللی شي. د وی پانې آدرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اورئ چې ادبي، فرهنګي او هنري مسلو ته ځانګړی شوی دی. خو دا پروګرام د تل په څیر لنډه خبري برخه هم لري. په دې خبري برخه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د وټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. میرمن لاینز په دې اړه څرګندونې پرون دوشنبه مزار شریف ته د سفر په ترڅ کې د نجونو له یو ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال کړې دي. میرمن لاینز تر دې وړاندې په کندهار کې هم ورته څرګندونې کړې وې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مزار شریف ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومتولۍ پر اړتیا ټینګار کړی. په بیان کې راغلی چې د برالاینز د طالبانو حکومت ته د کورنی او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په هدف د رښتینې پخلاینې سپارښتنه هم کړې ده. دب د اصل کې ده چې د طالبانو حکومت هیواد ته د سیاسي مخالفانو د رابللو لپاره د قانونو او پټرولیم د وزیر مولوي شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یو کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی. طالبانو د دې کمیسیون د اعلان پر مهال وویل چې د هیواد ټولو سیاسيونو او پخوانیو پوځیانو ته به پر امنیتي ضمانتونو سربیره یو لړ امتیازات هم ورکړل سي، خو په ډاګه یې نه دی ویلي چې آیا د سیاسي فعالیت اجازه ورکوي که نه. د تیر کال د زمري پر څلورویشتمه د طالبانو پلاس د پخواني نظام د پرځېدو پر مهال د حکومت سلګونه کارکونکي او افغان سیاستوال له هیواده ووتل او ګاونډیو یا نږدې پرتو هیوادونو کې پناه واخیسته. خو په عین حال کې څو ورځې مخکې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د طالبانو د مخالفو تنظیمونو مشرانو یوه لویه غونډه جوړه کړې وه. دې ډلې په خپل غونډه کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالی شورا په نوم یو سیاسي تشکیل هم اعلان کړ. دوی په خپل اعلامیه کې د طالبانو حکومت ولی ظالمانه او غاصبانه وبلله، او له ګاونډیانو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه یې وغوښتل چې پر طالبانو فشار راولي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي دیبورا لاینز بلخ ولایت ته د سفر په لړ کې همدارس د نجونو له یوه ښوونځي څخه د کتنې پر مهال د ښځو له استازو سره په کتنې کې په افغانستان کې د ټولو وګړو خو په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي پر اړتیا هم ټینګار وکړ. بلخ د هیواد یوازنی ولایت دی چې تر اوسه یې د نجونو په منځنۍ یو شوونځیو او لیسو کې زده کړې روانې دي، خو د کابل په ګډون په نور ولایتونو کې لا هم لږ پژم د پورته ټولګیو نجونې لزده کړو محرومی دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي. دا دویمه پرله پسې ورځ ده چې دیبورا لاینز په افغانستان کې ورته غوښتنه تکراروي. ملګری ملتونه او په ټوله کې نړیوال په افغانستان کې څه ډول نظام غواړي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره مې په مخکې خبرونه کې په کاناډا کې له افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله سره مرکه وکړه، او په سر کې مې ترې وپوښتل چې نړیوال طالبانو د څه ډول نظام تمه لري.
نړیوال د طالبانو نه او په عموم کې په افغانستان کې داسې غواړي چې یو داسې حکومت چې هغه پاره کې ټول افغانان ځان ویني، پاره کې د مختلفو قومونو خلګي، پاره کې د افغاني ټولنې د مختلفو اقشارو خلګي، او په خاصه توګه د افغانستان خځې پکې شامل شي. ولې زه فکر نه کوم چې طالبان دې ته دغه سیګوري څنګه چې ورته نړۍ ګوري. یو یو ډله چې هغه د طالب نه شروع کیږي او په طالب ختميږي، او یو ډله چې هغه حتی ماشومان جنکی مکتب ته نه پریږدي، هغه څنګه خځې په حکومت کې شامل کی. دیبورا لاینز یو کاناډایی ده، دا چې کله په کابل کې سفیره و د کاناډا، په هغه وخت کې یوازینی ښځینه سفیره و. دلته په کاناډا کې د ښځو حقونه دا بالکل د دې ټولنې لپاره د نظام لپاره سور خط دی، او د دې نظام کې شل کاله کار کړی دی. نو فلهذا زما په نظر سره د ښځو شمولیت هم پکې ډیره مهمه نقطه ده.
بله ډاکټر صاحب، طالبان تل وایي چې حکومت ټول شمول دی، له قومي پلوه هم او له فکری پلوه هم، اما نړیوال ورسره همغږی نه دی.
بالکل، دا خو تاسو معلومه ده چې طالبان زنه پویګن طالبان څه فکر کوي، دا خلک ورته لاندې ښکاری، حالانکه نړۍ په خپويږي ټول. دوی په کوم معنا د دوی حکومت هم شمول لري؟ کوم آیا د افغانستان ټول خلک په کې په دې کې شامل دي؟ نه، د دوی تاسو معلومه ده د سرنا تر خو پورې ټول نظامي طالب دي. که یو څه نمایشي یو څو خلک په کې په حکومت کې شامل کړي، او دا څه فکر کوي چې ګوا کې نړۍ به ورسره دا هم شمول ومني، دا دوی فکر کوم خام خیالي ده، او دوی باید په دې باندې پوه شي چې دا په داسې کارونو باندې دین نړۍ ته او افغانانو ته دوکا فریب نشي ورکولای.
بلې، اوس چې طالبانو کوم کمیسون جوړ کړی، په خواني سیاسي چیرې بیرته هیواد ته بلی، څومره امکان دی چې طالبان بل اخر دغه نړیوالو فشارونو ته غاړه کېږي او حکومت یو څه پر اخ بنسټه کې؟
ما خو مخکې مرزو کړ چې طالبان نخ کری داسي، د دوی د طالبانو تحریک ته کوم غوړو دي، د تاریخ ته غوړو، د دوی کړنو ته غوړو، د تګلارې ته غوړو. دا ډیره مشکله ښکاری چې طالبان د نړۍ غوښتنې ومني په دغه مورد کې.
بله، نو ملګری ملتونه او نړیوال کوم بل غوراوی درلودلی شي که طالبان مثلا غور نه کوي په دې غوښتنو باندې؟ ملګری ملتونه څه غوراوی مخکې درلودلی شي؟
ملګری ملتونه ټول نړۍ په عموم کې یو خداده چې د طالبانو حکومت په هیڅ وخت هم په رسمیت نه پیژندل شي. یو خداده دویم دا چې په راتلونکي کې د نړۍ حالات بدلیدو دي، نو ممکن چې هغه ډلې چې د طالبانو سره جنگ کوي، د طالبانو مخسر مخالف دي، دا غي حمایت شروع کی، یا بل داسې کوم لار چې په غي باندې طالبانو باندې فشار راوړل شي. خو ول یو خبره واضح ده چې په هیڅ وخت کې به د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژندل شي. تاسو اوس پوری ولیدل نو ورته پوری نه پیژندل، په انده کې فکر نه کوم کوی پیژن.
ډیر مننه. سلامات اوسې. کاناډا میشته افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، له ازادۍ رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د چینایانو لخوا د مس عینک کان د استخراج چاره پیل تنګ دي شوې دي. د مس عینه قرارداد په 2001 کال کې د افغانستان له پخوانی جمهوریت نظام سره شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هیواد د قانونو د استخراج چارې چټکې کړې دي. دا چې وروستي پرمختګونه څه دي، تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې له ام سی سی چینایي کمپنۍ سره د افغانستان د مسو د تر ټولو لوی کان مس عینک د استخراج په اړه خبرې په وروستیو پړاوونو کې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون پرون په خپله غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارله چې د مس عینک د تړون د تخنیکي اړخونو بیا ارزونه وکړي. د باختر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې په اقتصادي کمیسیون کې د قانونو او پټرولیم، مالیه، صنعت او تجارت او د ښار جوړونې وزارتونو له استازو یو جوړه کمیټه موظفه شوه چې دا قرارداد په تفصیل سره وڅېړي او نتیجه یې د کمیسیون ته وړاندې کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند مفتي اسمت الله برهان بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د مس عینک په اړه د دواړو هیوادونو د ټیمونو په خبرو کې پرمختګ شوی.
دا دواړو په خپل پاتو مذاکراتو باندې په هر اړخیزه توګه وژغیدل. هغه مذاکرات اوس 80% ته رسیدلی دي. فقط 40% سنات خبرې پکې پاتې دي. هغه به هم ژر تر ژره حل سي. اقتصادي کمیسون ته هم دغه 80% چې زموږ د وزارت معدن او پټرولیم سره اړه درلوده هغه تقریبا اختتام ته رسیدلی دي. او اسلامي امارات په ټول قوت سره متعهد دي او ژمن دي چې ژر تر ژره هم دغه پروژه شروع سي.
ام سی سی کمپنۍ په 2001 کال کې لپخوانی جمهوریت دولت سره د مس عینک د کان په قرارداد کې منلې و چې افغانستان ته به د کال له 250 تر 300 میلیون ډالر پورې اواید ورکوي او همدارس د اړتیا وړ عامه تاسیسات لکه د اورګاډي پټلۍ، سړکونه او برېښنا کوټونه به جوړوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې او ځکه د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دی او له بشري برخو پرته نور مرستې نشي ترلاسه کولای. نو ځکه اوس هڅې پیل کړي دي چې له کورنیو سرچینو څخه اواید ترلاسه کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت مخکې ویلي و چې د متوسطو قانونو استخراج ته زور ورکړي. د دې وزارت په وینا اوس مهال د افغانستان د نږدې 1.5 سل متوسطو قانونو استخراج روان دی چې ورسره د طالبانو د حکومت اواید هم زیات شوی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کندز ولایت په شیرخان بندر کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحد بیا پرانستل شو. د لار طالبانو له دې کبله تړلې و چې د دوی په وینا تاجکستان افغان وګړو او سوداګرو ته له ویزې سره سره د تګ راتګ اجازه نه ورکوله.
له تاجکستان سره د شیرخان بندر سرحد د سوداګرو پر مخ بیرته خلاص شو. د شیرخان بندر د ګمرک چارواکو ازادۍ رادیو ته ویل چې پرون د شیرخان بندر تاجکستان ترمنځ پوله د سوداګرو د تجارتي توکو او ترانزیت پر مخ بیا پرانستل شو. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس کلیم الله مجاهد بیگا ازادۍ رادیو ته وویل چې د شیرخان بندر د بندولو علت دا و چې د تاجکستان لوري له تیرو اتو میاشتو راهیسې افغانانو ته د ویزو له لرلو سره سره هغه هیواد ته د تلو اجازه نه ورکوله. د ښاغلي مجاهد په وینا طالبانو د سرحد له بندولو وروسته له مقابل لوري دا ژمنه ترلاسه کړه چې له افغانانو سره به هم د سیال هیواد د وګړو په توګه چلند کوي.
پرون راغلی وو، د دوی هیئت راغلی وو، بیا یې دا ژمنه وکوله. نو نن په عام افغانان که تجاران دي که سیاحت دپاره تلو رانندګان دي چې هر چا ویزه درلوده هغه ته اجازه ورکوله، نو دروازه خلاص شوه، دغه مشکل پای ته ورسي.
طالبانو د افغانستان تاجکستان پوله نږدې 14 ورځې مخکې بند کړه او وی ویل چې یوازې د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه له تفاهم وروسته به د سرحد پرانیزي. د سرحد د بندولو پر مهال د تاجکستان لسګونه وګړي چې ډیرای موټر چلون کیو د افغانستان په خاوره کې ایثار پاتې شول.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه سلامونه.
بونسوار ا توس و بیانوی او 75م فستیوال د کان.
د کان پونوم د فلم نړیوال فستیوال په فرانسه کې پیل شوه.